آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د عراق جمهور رئیس د نور الملک پرزای بل صدر اعظم ټاکلی دی. ملګری ملتونه وایي د امریکا پوځي قضایي سیستم په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرجوبې د پیښو په څیړلو کې تقریبا پاتې راغلی دی، او اسرائیل او فلسطینیان په مصر کې جرګه سوي چې د اوږد مهال اوربند په اړه خبرې سره وکړي. د امریکا د غشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په لومړۍ نیم ساعته په دویم نیم ساعته پښتو خبرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره د لوګر ولایت څخه رپورټ لرو چې د مدني ټولنې غړو پر حکومتي چارواکو تور لګولی دي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. دغه راز د عراق د نوي ټاکل سوي لومړي وزیر په هکله رپورټ لرو، د عراق د امنیتي وضعیت او کډوالو په هکله رپورټ لرو، او په ترکیه کې د لومړي وزیر رجب طیب اردوان په هکله رپورټ لرو چې دغه هیواد د جمهوري ریاست انتخابات یې ګټلي دي. خو د دې ټول نه د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او اشوق الله رحیمزی به تاسو ته وړاندې کړو.
السلام علیکم درنو دنکو. په داس حال کې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ جبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د بشري حقونو د څار اداره چې د اف نړیواله موسسه نومیږي د امریکا او ناټو ځواکونو نه غوښتي چې د هغو ملکي خلکو د مرګ جبلې په اړه د پوره تحقیقات وکړي چې د هغوی د ځواکونو لخوا وژل کیږي. ناټو وایي هغوی د ملکي خلکو د مرګ جبلې په اړه د ټولو رپورټونو تحقیقات کوي. په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي چې تیر کال د ملکي خلکو مرګ جبله و بیا په سلو کې کمه وه، او زیاتوي چې نوي په سلو کې عامو خلکو ته مرګ جبله د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو لخوا ورپېښېږي. د اف نړیوالې موسسې د دوشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې امریکا او د ناټو انډیوالانو یې د 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې په زرګونو افغانان وژلي او یا یې ټپیان کړي دي، او د هغوی د کورنۍ پوښتنه یې نه ده کړې. په دې رپورټ کې چې په تیارو کې پاتې شوي نومیږي، د اف نړیوالې موسسې د هغو ملکي افغانانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د امریکا په هوایي عملیاتو کې وژل شوي او یا ټپي شوي دي. د آسیایي هیوادونو لپاره د افغان نړیوالې موسسې مشر ډیوډ ګریفیتس په دې اړه داسې وایي: د 2001 کال را په دې خوا په زرګونه عام خلک وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. هیچا هم د دغو خلکو پوښتنه نه ده کړې، ځکه هغوی د عدالت د غوښتو لپاره هیڅ ځای نه درلود. د لسو کسانو څخه نهو یې چې زموږ ادارې ورسره مرکې کړي دي ویلي دي چې پوځي تحقیق کوونکي چې د دغو قضیو د تحقیقاتو لپاره ورغلي دي هغوی هیڅ لیدلی نه دي. د اف نړیوالې موسسې په خپل رپورټ کې همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د پوځ قضایه سیستم تقریبا همیشه په دې کې پاتې راغلی چې د هغو عسکرو سره حساب کتاب وکړي چې ملکي خلک یې وژلي او یا یې ځورولي دي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په وروستي سفر کې د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ترمنځ په دې موافقه وسوه چې نوی ولسمشر به د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې لوړه وکړي، او نړیواله ټولنه تمه لري چې نوی ولسمشر به د سپتمبر په میاشت کې د ناټو په سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. سفیر جیمز کننګهم وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړولو موضوع د امریکا له لوري طرح سوې نه ده، بلکې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو مسله د دواړو کاندیدانو له بحثونو راپیدا سوې ده. ښاغلي کننګهم د اجرایوي پوست رامنځته کولو مسله هم د کاندیدانو وګڼله، او وی ویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ګډې همکارۍ روحیه وجود لري. په عین حال کې په افغانستان کې د مدني ټولنو کاري ګروپ د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو پر سر د موافقې په اړه عکس العمل ښودلی دی.
د عراق ولسمشر فواد ماسوم د صدر اعظم نوري المالکي پر ځای حیدر العبادي نوی صدر اعظم ټاکلی. په عراق کې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو لپاره دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې په شمال او لویدیځ کې دغه هیواد د سخت دریځ ډلو سره په جګړې اخته دی. حیدر العبادي د عراق د پارلمان مارشال او د ښاغلي مالکي د دعوا ګوند غړی دی چې غړي یې شیګان دي. هغه ته یوه میاشت مهلت ورکړ شوی دی چې نوی حکومت یې جوړ کړي او پارلمان ته دې د منظورۍ لپاره واستوي. د امریکا متحده ایالاتو هم په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځه ډلې په خلاف بریدونه زیات کړي دي. دې ډلې د عراق په شمال کې د کردستان خودمختاره سیمې ته خطرونه پیدا کړي. سره لدې چې امریکا ویلي و یوازې د عراق د مرکزی حکومت لاره بعد د هغو ډلو سره مرستې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په خلاف جګړه کوي، خو یو جګ پړه چارواکي بیا ویلي دي چې هغوی په مستقیم ډول کردانو ته وسلې ورکوي چې د دې سخت دریځ ډلې په خلاف جګړه وکړي. د امریکا جنگی الوتکو د همدې تیر یک شنبه پر ورځ د اسلامي دولت د موټرو په یو قطار بمباري وکړله چې غوښتل یې په هغو کردانو برید وکړي چې د کردستان پایتخت اربیل ته د اربیل ساتنه کوله. د امریکا د همدې برید له وجې د کردانو د پیشمرګه په نامه ځواکونه وکړی شو د اربیل ته نږدې څو ښارونه د اسلامي دولت د جګړه مارانو نه بیرته ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي عراقیانو ته پکار ده چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړې کې یو موټی سي. ښاغلی اوباما دا څرګندونې پرون د دوشنبه په ورځ د ماساچوسټس په ایالت کې خبر اعلانو ته وکړې. اوباما همدارنګه وویل چې د عراق نوی حکومت باید د هیواد د بیلابیلو ټولنو د اتحاد او یوځای کولو لپاره ژر تر ژره عمل وکړي. هغه په عراق کې د نوي حکومت جوړوونکو ته جوړوونکو نه په ټینګه وغوښتل چې په سوله ییزه توګه دې لاس یو کړي او د اسلامي دولت د ډلې سره دې په ګډه مبارزه وکړي. دغې ډلې وکړی سو په لږ وخت کې د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې د حکومت نه ونیسي. اوباما همدارنګه د عراق په شمال کې د کوردي جنګیالیو او بې ځایه شویو خلکو د مرستې لپاره د امریکا هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د امریکا جنګي الوتکې دې ته چمتو دي چې د اسلامي دولت په سخت دریځ ډلې بریدونه وکړي.
په داسې حال کې چې د اسرایلو او حماس ترمنځ موقتی اوربند لا هم په خپل حال پاتې دی، د دواړو ډلو استازو پرون د شنبې پر ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې د غزې په تړانګ کې د اوږدمهاله اوربند په اړه غیر مستقیمه خبرې پیل کړې دي. د فلسطین یو چارواکي ویلي دي چې د دواړو ډلو استازي د مصر په یوې حکومتي ودانۍ کې د 9 ساعتونو لپاره جرګه شول. د فلسطین هیئت د دوشنبه پر ورځ زیات خوشبینه ښکارېده. د ډلې د یو چارواکي ای پی خبر ایجنس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د ګڼو مسایلو په اړه پرمختګ شوی دی.
د امریکا د میزوري په ایالت کې خلکو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې یو تور پوستې ځوان هلک د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. پولیس وایي د یک شنبې د شپې را په دې خوا چې ګڼ شمېر خلک لارو کوڅو ته راوتلي دي، لږ تر لږه 2 تنه د فرګوسن په ښارګوټي کې نیول شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو کسانو د غلا او لاس اچولو الزامونه لګېدلي دي. مظاهره کوونکي په هغې سیمې کې راټول شوي چې دغه ځوان هلک پکې د پولیسو په ډزو کې ووژل سو، خو وروسته بیا د خلکو ترمنځ په سیمه کې اخو ډب پیل سو.
د نایجیریا د روغتیا وزارت وایي چې د لاګوس په ښار کې د ایبولا په ناروغۍ د یو بل اخته کس قضیه هم تایید کړې ده. بل پلو بیا د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي په دې خطر جرګه شوي و چې په دې بحث وکړي آیا د دې ساري ناروغۍ سره د مبارزې په خاطر د تجربوي درملو نه کار اخیستل مناسب کار دی او کنه. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې تر دې دمه یې د لاګوس په سیمه کې 10 تنه ثبت کړي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته دي او 2 مړه شوي دي. نایجیریا د لایبیریا، ګینی او سیریلون د هیوادونو سره یو ځای هڅه کوي چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي، خو په دغه هیوادونو کې د روغتیا او حفظ الصحې کمزور زیربناوي دغه هڅې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روسیا وایي چې د سره صلیب د نړیوال ټولنې په همکارۍ د اوکراین ختیځ ته د ملکي مرستو یو کاروان استوي چې هلته جګړو خلک سخت ځپلي دي. خو په عین حال کې بیا د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د روسیې سره یې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ کومه موافقه نه ده کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د دې ډول ماموریت د ترسره کولو نه مخکې دي عملي جزئیات د هغوی سره شریکه واضح سي. د اوکراین په ختیځ کې په زرګونو خلک چې په روسي ژبه خبرې کوي د اوبو، روغتیایي موادو او د برېښنا د نشتوالي سره مخ دي. دا سیمې چې د روسیې سره ګډه پوله لري د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي د اوکراین د امنیتي ځواکونو سره پکې د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په ټلیفون خبرې وکړې او په دې موافقه وکړه چې د کیف د موافقې پرته په اوکراین کې د روسیې هر ډول موجودیت به د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وګڼل سي.
او روسیې خبر ده چې په هیټي کې د یو زندان نه چکلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي و. 328 زندانیان په تیښتې بریالي شوي دي. چارواکو وایي تښتېدلي زندانیان اکثره یې د مخدره موادو قاچاقبران او یا داسې کسان وو چې خلک د پیسو په خاطر تښتول. رپورټونه وایي چې د دوشنبې د ورځې ناوخته پورې یوازې 10 تنه بیرته نیول شوي دي. داسې ویل کېږي چې په زندان باندې برید په دې خاطر شوی و چې د کلیفورد برانډټ په نامه یو تن د دغه زندان نه خوشې کړي. هغه د یوې شتمنې او مشهورې کورنۍ غړی دی او د 2012 کال په دې خوا د انسان تښتونې په تور زنداني شوی و. هیټي چارواکو ویلي دي هر چا که ورته داسې معلومات ورکړل چې برانډټ په نیولو کې مرسته وکړي 20,000 امریکایي ډالر به انعام ورته ورکړل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اردن کو تاسو د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونه اوریدل. د زو د خبرونو لومړی مطلب ته په اداري فساد او د ځکو په غصب کې د لوګر دولتي چارواکو د لاس درلودلو پر ضد د مدني ټولنو لوري د شنبه په ورځ پیل شوی احتجاج تر پرون ورځې پورې یعنی تر دوشنبه په ورځ پورې هم دوام وکړي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لیږلی دی.
د لوګر یو شمیر مدني ټولنو وروسته له هغه پر ولایتي چارواکو په اداري فساد او د ځمکو په غصب کې د لاس لرلو تور پورې کړ چې د ښار اړوند یوه شنه ساحه یې پر سوداګرو د تجارتي مارکیټونو د جوړولو لپاره وویشله. اعتراض کوونکو د شنبې ورځې تر مظاهرې وروسته د لوګر د ښاروالۍ ریاست ودانۍ په مخ کې خیمې ووهلې او ګواښ کوي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې په یاده شوې برخه کې مرکزي دولت غوښتنې ومني. د ولایتي چارواکو پر ضد د غوره پارېدلو خلکو په منځ کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم ګډون لري او په دې ټینګار کوي چې والي، ښاروال او ځینې نور په فساد ککړ چارواکي د عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. راپورونه وایي چې تېره ورځ مازدیګر ناوخته د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اخو ډب هم رامنځته شوی چې بیا پولیسو پر هغوی ډزې کړې او یو شمېر کسان یې ورټپیان کړي دي.
رسول دې صرف د لوګر د خلکو حق وو لنجر موټر په خیمو کې واخځول.
لټو تاسو نن خوښ کوو له حکومت نه مش کوو لره جمهور نه خوښ کوو چې دا باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. ګوره په دې ولایت کې هیڅ کله کار نه شوی واقعیت سره نه شوی خو دا ټول ولیان له موږ نه سره چاو دي طریقه کم چانه اوریدلای مقامات هم غږ نه اوریدلای.
دغه معترضین همدارنګله ځایي چارواکو په کلکه غواړي چې د لوګر ښار اړوند پر شنې ساحې د تجارتي مارکیټونو د جوړولو پلان هم له منځه یوسي او ځمکه بیرته زراعت ریاست ته وسپاري. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی محمد اکبر ستانکزی وایي مبارزه به تر هغې روانه وي چې والي او ښاروال دواړه له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وروپېژندل شي. هغه په دې اړه وایي
لداغه اوس نه بوزا موږ نه منو نه غواړو بس چې موږ د چورکو له لکندار ته راغلي دا لوګریان په تباکر د لوګر خلک د خپل ستونزو په خاطر د خپل مشکلات د خپل دردونو په خاطر شای غاګه نه غړدلې خپل غاګو چته او نن والی صاحب راځي کی خیمه باندې ورنارېږي دا موږ ته څګمل وړاندې دا والی دې موږ نه ځکه کار.
د لوګر خروال احمد خان الفت یو ځل بیا هم د اعتراض کوونکو د تورونه بیا اساسه وبلل چې ګنې د خاریانو لپاره د خدماتو د ترسره کولو پر ځای شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي. هغه هم دارنګول چې د خار پر شنه صحای په خپل سر د سوداګریزو مارکیټونو د جوړولو اجازه نه دا ورکړي بلکې د زراعت او د خار جوړولو وزارتونو ترمنځ تر موافقه وروسته دا کار شوی دی. صحیح تجارتي
او خدماتي دا عادت رسمي قانوني ستاندل اصلاحی پلان جوړ شو د وزارت شاسازی د خواسته منظور شو واپس هغه منظوري نو ستیته اجازه د کار ورکول شو.
په همدې حال کې د لوګر والی نیاز محمد اميري هم ویل چې پر شنې ساحې تجارتي مارکیټونو د جوړولو لپاره د ځمکې په ویش کې هیڅ ډول اداري فساد او اختلاس نه دی شوی. هغه د غرض وایي چې یاد شوی احتجاج د ځینو مشخصو کسانو د شخصي ګټو په خاطر پلان شوی او دا د اکثریت لوګریانو غوښتنه نه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د عراق نوی جمهور رئیس فواد معصوم په یوې تلویزیوني وینا کې د دغه هیواد د پارلمان رئیس حیدر العبادی ته دیش ورځې وخت ورکړي چې نوې کابینه جوړه کړي او پارلمان ته د تصویب دپاره معرفي کړي. پام کړي په دې اکله دغه رپورټ ته.
د عراق نوی ولسمشر فواد معصوم په یو تلویزیونی وینا کې حیدر العبادی ته دیرش ورځې وخت ورکړ چې نوی حکومت جوړ او پارلمان ته د تصویب لپاره معرفي کړي. د نوري المالکي له سختې ماتې څخه څو ساعته وروسته چې ځان یې د صدارت مقام ته برحق کاندید اعلان کړی و او په لارو کوڅو کې عسکر ځای په ځای کړي وو، د عراق د شیعه سیاسي ګوندونو ستر ائتلاف د دوشنبې په ورځ د صدراعظم مرستیال او د پارلمان رئیس د نوي حکومت د رهبرۍ لپاره د خپل کاندید په توګه اعلان کړ. د عراق پخوانی صدراعظم او د شیعه ګوندونو د ائتلاف مشر ابراهیم الجعفری د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د یاغیانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د هیواد د یووالي په خاطر د عراق خلکو حیدر العبادی د المالکي د ځایناستې په توګه وټاکه چې نوی حکومت جوړ کړي. کردان ته څوک وسلې ورکوي؟ دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي مقاماتو په وینا د ولسمشر اوباما اداره په مستقیمه په عراق کې کوردي ځواکونو ته د وسلې استول پیل کړی دی. کوردي ځواکونو په دې وروستیو کې د عراق په شمال کې د اسلام پالو وسلوالو په وړاندې پرمختګونه ترلاسه کړي دي. د مخه د امریکا حکومت په بغداد کې د عراق پر حکومت باندې د وسلو په خرڅولو ټینګار کوو، نو خو کوردي پیشمرګه جنګیالیو په دې وروستیو کې د عراق په شمال کې ځینې سیمې بیرته اسلام پالو سخت دریځو ته بیللې دي. دې مقاماتو نه دي ویلي چې د امریکا د حکومت کومې ادارې څه ډول وسله عراقي کردانو ته ورکړې ده، خو یو مقام ویلی دی چې د امریکا د دفاع وزارت په دې معامله کې اخکیل نه دی. د امریکا د استخباراتو اداره سیایي د وسلو د ورکولو سابقه لري. عراقي کردانو ته په مستقیمه د وسلو ورکول په شمال کې د داعش د ډلې د پرمختګ په اړه د امریکا د اندېښنې کچه په ډاګه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي مقام ویلی دی چې کوردي ځواکونه د مختلفو اړخونو څخه وسلې ترلاسه کوي. له بلې خوا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې د امریکایي کارکوونکو د ګټو د ساتلو په خاطر د داعش د ډلې پر ضد د هوایي عملیاتو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل چې په استرالیا کې د خبریالانو سره خبرې کولې وویلې د ټولو هغو رپورټونو له جملې څخه مو چې ترلاسه کړي هوایي عملیاتو ګټه کړې ده. خو نوموړي د عراق سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو په اړه او یا دا چې هغه مرستندویا پوځي ټیم چې اوس په بغداد کې د عراقي ځواکونو تبه د فعال مشورې ورکولو رول غوره کړي او کنه له څه ویلو څخه ډډه وکړي. خو بلخوا اسوسییټډ پریس د جرمني د حکومت وایاند سټیفن سابر له خولې لیکلي چې هیواد به د وسلو په اړوند د عراق د کردستان د جمهور رئیس مسعود برزانی غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلي سایبر په یو خبري کانفرانس کې ویلي لکه څنګه چې پوهیږي د جرمني د حکومت د وسلو د صادراتو یوه پالیسي دا ده چې په هغو سیمو کې چې جګړه روانه وي هلته وسله نه لیږدول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا ویلي دي چې جرمني کردانو ته پاملرنه چې د داعش د ډلې تر ګواښ لاندې دي بشر دوستانه مرستو ته متمرکزه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
اوس هم د څو خبرنو لنډي زوري. په داس حال کې چې ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ جوبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د بشري حقوقو د څار اداره چې د افې نړیواله موسسه نومیږي د امریکا او ناټو ځواکونو نه غوښتلې دي چې د هغو ملکی خلکو د مرګ جوبله په اړه د پوره تحقیقات وکړي چې د هغوی د ځواکونو لخوا وژل کیږي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستي سفر کې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو ترمنځ په دې موافقه وشوه چې نوی ولسمشر به د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې لوړه کوي. د عراق ولسمشر فواد معصوم د صدر اعظم نوري المالکی پر ځای حیدر الیبادی نوې صدر اعظم ټاکلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي عراقیانو ته پکار ده چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړې کې یو موټی شي، او په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ موقتی اوربند لا هم په خپل حال پاتې دی، د دواړو ډلو استازو پرون د دوشنبه پر ورځ په قاهره کې خبرې پیل کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې د زرګونو عراقیانو وضعیت چې د داعش د تروریستي ډلې د خطر له ویرې د خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي اوس هم خراب دي، سره له دې چې په زرګونو تنه غرونو ته په پناه تللي دي. د ملګرو ملتونو څخه د امریکا ژغ خبریالې مارګریټ بشیر په دې اکلې رپورټ لیږلې دي چې پښتو متن به زه تاسو ته وړاندې کړم. ملګری ملتونه وایي چې وروسته له هغه نه چې د روان کال د جون په میاشت کې د داعش تروریستي ډلې د عراق شمال لوري ته د موصل د شاه د نیولو دپاره حرکت وکړي، د 650,000 نه زیات خلک د خپلو کلیو او بنډو پرېښودو ته اړ شول. په داسې حال کې چې د داعش ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې نورې برخې هم نیولې دي، د کډوالو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تر ټولو زیات چې په مشکلات اخته دي هغه د یزیدي اقلیت قوم دی چې په زرګونو کډوال یې د داعش د ویرې نه د سنجار غره ته په پناه تللي دي، او هلته سره لمر ته ناست دي او د خوراک او څښاک د موادو د قلت سره مخامخ دي. هغوی ځکه هلته په پناه تللي دي چې د داعش چې داعش ورته اختار ورکړی و چې یا به مسلمانان کیږي او یا به د مرګ سزا ته ځان چمتو کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې یو ویان کیرندار د کوردستان د اربیل ښار نه د ټلیفون له لارې په مرکې کې ویل چې د سنجار غره په سیمه کې د هوا نه کډوالو ته اوبه او خوراکي مواد راچول سوي دي، او دا چې په زرګونو کډوال د کوردستان د ځواکونو په مرسته د سنجار د غره نه مسؤونو سیمو ته انتقال سوي دي. هغه داسې وویل:
They still have to get through some very difficult territory.
د غره څخه د راکښته کېدو وروسته هم د بیځایسي به خلک باید ډیر زیات مزل وکړي چې خوندي سمو ته ورسیږي. د غره نه د راکښته کېدو په حال کې هم دوی د وسلوالو ډلو د مخالفت سره مخامخ دي. شاغلی ډایر وویل چې ملګری ملتونو د هغو رپورټونو له قراره په اندېښنه کې دي چې د اسلامي حکومت جګړه ماران یا د داعش ډلې جګړه ماران په سلګونو ښځې او نجونې تښتولي دي او خرڅوي یې. هغه داسې وویل:
We're trying to work with the authorities in any way we can to be pressure to bear.
موږ د اړوندو مقاماتو سره له نږدې نه کار کوو چې په هر شکل چې کېږي پر ترهګرو باندې فشار وارد شي چې یاد سوي نجونې او ښځې آزادې کړي. وضعیت ډېر خراب دی او دا کار د سیمه ییزو اوسېدونکو دپاره د اندېښنې وړ دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر یو پرېکړه لیک باندې کار کوي چې د داعش د ډلې مالي سیستم بند کړي او د نورو هیوادونو څخه د جګړه مارانو د ورتګ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دوشنبه په ورځ په عراق کې د نوي حکومت د تشکیلېدو هرکلی وکړي. په یوې خبرې سوي بینې کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دفتر ویلي دي چې هغه د عراق د سیاسي وضعیت او د داعش ډلې لخوا د متوجه خطر له امله اندېښمن دي چې کیدای سي په لا زیات ژور بحران باندې واوړي. ښاغلی بان کی مون د نوي لومړي وزیر څخه وغوښتل چې د اساسي قانون په چوکاټ کې دي نوی حکومت جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ترکیې پخوانی لومړی وزیر رجب طیب اردوغان د ترکیې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل. هغه وایي چې په اساسي قانون کې به تغییرات راولي او د جمهور رئیس واک به زیات کړي. په مکری په دی اکله دغه رپورټ ته
د آګست په 11مه نیټه د سهار مهالو چې ښاغلی اردوغان د ترکیې 12م جمهور رئیس انتخاب شو، نو پلویانو یې په لمانځلو پیل وکړ. مګر په داسې حال کې چې د لومړي پړاو په انتخاباتو کې اکثریت وګټه، نو په بروکسل کې د کارنګي د موسسې څارونکی سن یان اولجن وایي نوی جمهور رئیس یوه غټه ستونزه لري. د زیاتوي
According to the Turkish constitution, the main executive power lies with the prime minister and not the president. It is clear that Erdogan...
The ولی د ترکی د اساسي قانون لمخې اجرایوي قدرت د صدر اعظم سره ده او نه د جمهور رئیس سره. دا څرګند ده چې اردوغان به وغواړي چې عملی اجرایوي جمهوری ریاست معرفي کړي، مګر دا به د ترکیې د اساسي قانون له مخې مشکله وي، ځکه نو د راتلونکي صدر اعظم نوم به معرفي کړي چې د ښاغلي اردوغان ځای ونیسي. دا به ډیر مهم وي. د ښاغلي اردوغان سیاسي ګوند په پارلمان کې اکثریت لري، مګر د ده د ځایناستې انتخاب به دومره آسان کار نه وي. څارونکی ولجن انه وایي راتلونکی صدر اعظم باید یو ماهر سیاستمدار وي. ولجن بیا وایي راتلونکی صدر اعظم باید د سیاسي توازن د راوستلو په برخه کې ډیر پیچلی اقدام وکړي. له یوې خوا دا باید د خپل عوامر په ګوند باندې ده ته به ضرور وي چې د منتخب جمهور رئیس سره د توازن یو حس نه پیدا کړي، او دا به په 2015 کال کې خپل ګوند د پارلماني انتخاباتو لپاره چمتو کړي. له بلې خوا توقع ده چې ښاغلی اردوغان به داسې څوک خپل ځایناستی انتخاب کړي چې د دې قابلیت ولري چې حاکم ګوند متحد وساتلی شي. دغه حاکم ګوند د بیلابیلو ډلو نه جوړ شوی دی چې اکثره وخت جنجالونه هم پکې وي. د ښاغلي اردوغان تر ټولو نه غټ کار دا و چې ګوند یې سره یو موټی ساتلی و. په راتلونکي کال کې په ترکیه کې عمومي انتخابات کېږي، لیکن کې اصلي ایدین تاش باش چې د ترکیې د ملت په نامه ورځپاڼه کې مضمونونه خپریږي وای د انتخاباتو نتیجې د ښاغلي اردوغان د جاه طلبۍ لپاره مهمې دي.
Erdogan will not be the head of the party, so the party will go into elections without this extremely charismatic figurehead.
دا وای اردوغان به د ګوند مشر نه وي. ګوند به بیل جاذبه مشر نه انتخابات وکړي. واقعا دوی به خپله مبارزه کوي. که دوی زیاتې رایه په پارلمان کې ونه ګټي نو دوی به ونه شي کړی چې په اساسي قانون کې بدلون راولي، ځکه نو څوک چې په 2015 کال کې د ګوند مشري کوي هغه باید ډیر مهم وي. د ترکیې اوسنی سیاسي تاریخ د قوي سیاسي مشرانو نه ډک دی چې وروسته بیا جمهور رئیس شوي دي. که ښاغلی اردوغان وکولی شي چې یو تکړه موقتي صدر اعظم انتخاب کړي، نو توقع ده چې په پریکړو به نفوذ ولري او تر هغه وخته پورې به حکومت کوي تر څو چې د اوږدې مودې خپلې جاه طلبۍ ته رسیږي، چې هغه د پارلماني سیستم اړول دي په جمهوري سیستم باندې. د خپل ځایناستې په باره کې پریکړه کول به د ده په خپل نوي رول کې ډیره مهمه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معززو اوریدونکو، د دویمې نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ورستی شي بیر رسیدلې دي. مخکې له دې نه چې تاسو نه خدای پمنه دا واخلو، غواړم دا وایم چې زموږ خبرونه تاسو کولای شئ چې زموږ پر وپانه باندې هم واوري او تعقیب کړئ. هم دغه راز د افغانستان سیمه او نړۍ پاکله تازه خبرونه زموږ پر وپانه باندې چې ادرس دی www.voanews.com/pashto تعقیب کی ولولی، او کچی پاکله کوم نظر ولری کولای سی چې زمور د فیسبوک ته تاریخ نه زمور سره تماس ونیسی او خپل نظریات او پیشنهادات مشت راولیږي. تر و بجو پرې در مازیګار چې بیا اساس په خدمت کې حاضرې جو ټول په پاکه لاس فارم روغ جوړ او سرګړی وسی. په لنډ شبو کې به د دری دویمه نیم ساعت خبری خبرونه تاسو ته وړاندې شي.